یک شنبه ده د چونګاښ یا سرطان د 13 د جولای څلرمه څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نسی. بل خو د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به ضایع نه سي. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. پرونه په خبرونو پیلوو له نوریات نوري نه یاوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پکتیا کې نن د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د کندهار والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه ولګول. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل چې دغه ماین نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې په ملکي وګړو وچاودېدې. د په وینا ماین وسلوالو طالبانو ځای په ځای کړی و چې د ملکي وګړو پر یوه سراچه ډوله موټرې چاودنه کړې. په دې پیښه کې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان صادق عیسا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتی و دفاعی ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی.
ایسا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د یوویشتو وسلوالو طالبانو د وژلو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې له پنجوایي ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د می د میاشتې له لومړیو راهیسې د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. د یو بل خبر له مخې د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر منصور خان پر موټر شوی چې په پیښه کې نوموړی د خپل یوه ساتونکي سره وژل شوی او یو ساتونکی ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته تایید نه کړه. ویلي دي چې امنیت شورا ورته ویلي چې مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کوهستان او کوف آب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاسته پرېوتې او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو ونیول. له دې مخکې د 212 پامیر قلو اردو قمندان جنرال عباس توکلي ویلي چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حملې په شا تمبولي او له 30 تر 40 پورې وسلوال طالبان یې وژلي دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاسته لوېدلې 14 ته رسېدلی. د بدخشان یولس ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نویو اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 250 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بند وي. ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتاب پلورنځي به د هیواد په سره او نارنجي رنګه زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید-19 ناروغۍ خطر پکې زیات دی بند وي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی و چې دا هیواد ښایي د کورونا وایروس له بلې څپې سره مخامخ شي. روحاني پرون شنبه د ایران د وایروس ضد ځواک سره په غونډه کې وویل ویره شته چې ایران د وایروس 5مې څپې ته په لاره دی. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې 3,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي او نږدې 15,000 هم له امله مړه شوي دي. ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دغې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په ترڅ کې کیږي. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ له دې ادارې سره منظم په تماس کې یو خو تهران ته د نوموړي په سفر کې له چارواکو سره خبرې اترې نه دي پلان شوي. په فلپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلپین د تروریزم ضد ځواکونو قمندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تریتم دي او 50 تنه ژغورل شوي. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوت لیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره و. له دې مخکې د فلپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبرلان ته ویلي چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویبپاڼې پته ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نه سي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼې کې لیکلي د دوو لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي حد حدسی وسی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړی و. جزئیات په یو راپور کې.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امرالله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغری ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې ګوندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. خغلی اریان زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینې سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 126 نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلې او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
پاکستان هرگز نہیں چاہے گا
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو له پرمختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړې چې د سولې خبرو ته چمتو دي خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
ومردل په داسې حال کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نه سي، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تب داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړې وه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسوالیو لاس پلاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده همدا اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي تر دې دعوا دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یوه مملکت
بلې احمد صاحب خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې هڅې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دی خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خاورې واچوي. سولې خو سالس بلخیر بې طرفه ملي شخصیتونه هم واسر وي. متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي که یوناما ده که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچېرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري زه به فکر کوم صلح په یوه هفته کې تمنیږي. هیڅ ډول مشکل نشته او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نوي موجود دي حمایت او په ملل متحد هم صلح نشي کولی لکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په برپچه په کو پورې اړه لري هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل چاته پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی په بېلابېلو ولایتونو کې او وسله وال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې هڅې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي بلکه افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې خبرونه کې دا راپور هم په څو شیبو کې اوري چې د جنوب لویدیځ زون مدني چولونو او هلمندي ځوانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې په دې وروستیو کې د جګړو له شدت سره ټکنې سوې دي. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدولی دي. دا د مې د لومړۍ نیټې راوروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول کېږي. نور په یو راپور کې
له شاوخوا یوې اونۍ محاصرې وروسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوت او امنیتي ځواکونو د کندهار ښار اومې امنیتي حوزې ته شاته کړې. په جنوب کې د 215 متال قلي اردو د بیان مرستیال صادق صاحبای د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړې.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري.
د کلي اردو ویان وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د پیل سوو تصفیوي عملیات پر مهال یې 21 وسلوال طالبان وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې 21 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي.
په عین وخت کې وسلوال طالبان باید د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمیر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو دغه راز د کندهار په جړی او سپین بولده کې هم د یو شمیر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال د دمی میاشتې د لومړۍ نیټې راوروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوان، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط شوي.
ومردل چې د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. بلخوا د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دفتر مخې ته راټول سوي وو، غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په روان وضعیت کې بې تفاوته پاتې نشي او له پاکستان او طالبانو وغواړي چې روانه جګړه ودروي. نور حال په یو راپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلي
اساسي غوښتنې دا وي چې ملګرو ملتونه د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلې ده دې ته نور دی پایته کې.
په دغه لیک کې غوښتل شوی چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپل کړي. په سپارل شوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان دا هم غوښتل شوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
د دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې شوي. خبرې کوو دا اوسم اختیار او کتار څوک په افغانستان کې مداخله کوي موږ دا اوسره اختیار او د ډیر به تاسو ویني موږ په دې پروسه کې اشتنا او امول سنت هم ریواله ټولنی ته ورشي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوې چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
څلور بجې او شل دقیقې دی ازادي رادیو ته غوږ یاست. نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس ازادي رادیو ته ویل که وضعیت دغسې دوام وکړي ډېرې نور رسنۍ به هم وتړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د کشم غږ راډیو یو د شلو سیمه ییزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ناامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربولې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت ناندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ییزه راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هر ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلي نوري وویل د نامنۍ او د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت ته انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 3 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله شل سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا شلو محلی رسنه دی خپل فعالیت درولی دی او متاسفانه په شمالی ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرد رسنه تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو دګر کې یو لویه صدمه شاهدان اوسو.
سربیره پر دې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله ترمان سیمه ییز راډیو هم تړل شوې ده. د دغه راډیو دستګاه د افشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. د دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤولې فریدې امینی داسې اندېښنه وښود.
توقف دادن نشرات یک رادیو در یک ولسوالی
یا ولسوالی که در رادیو ترل کیدل د اندېښنې وړ ده. موږ د شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خبرونه درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خواخه خبرونه کیږي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شي پیغام کې ویلي چې د سیمیزو رادیوګانو پر خبرونه هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګیدلې، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوی چې خبرونه
پاریوسی. که په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکول سوی دی. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ټاکنې سوي دي. د پکتیا اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې د مخابراتي شبکو خدمات بند سول دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای
دی. 28 کلن احمد بهار د پکتیا هغه لوست ځوان دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي له کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې نو دی د خپلې کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډېر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي
زه تقریبا یو نیم میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم. حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولی او دوی د ما په هکله معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر توا برمن وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خپرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خپرونو لکه څنګه بچ پخوا وی د اوریدونکو ګډون پکې زیات و اوس هغه سې نه دی، یعنې مجبور یو تولیدي مواد تر ډېره اوریدونکو ته وړاندې کړو. ځینې بحثونه یا اکاډمیزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هم مهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره دې خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي، ځکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي په نښه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبری حمله د باج اخیستو په بڼه سوي. دا په دې معنی چې حمله کوونکو خبرداری ورکړي که یوه اندازه پیسې ورنکړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به علني خپاره کړي. د موضوع جزئیات له منالي بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې څلور مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په درېمه نیټه یوه اعلامیه خپره کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتی. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حملې تر شا د لاس لرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یوه سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیتر هولتوویست سویډش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناکه ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوي چې کارکوونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د څلورمې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوې ده.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، را غاړي نوسې جانانا لات بل ډول دی، را غاړي و نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندلو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندلو وړې، چې ته خفه نشې پیزوانه لات بل ډول دی راغاړې نه وځې جانانه لات بل ډول دی وراغاړې وا نه وځې جانانه لات بل ډول دی ګرانو هیوادوالو په کور پاتې شي څنګ ته د مور پاتې شي کورونا دا شان مات کړی
ازادي راډیو ته خوښ یاست. په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري ورپسې سپورتي خبرونه خبريږي.
په پکتیا کې مې چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ وایي حیات الله نظامي رسنیو ته وویل دغه ماینن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر وچاودید. د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکو د ونښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شوي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر پر موټر شوې ده. په دې پیښه کې د هغه یو بل ساتونکی ټپي شوی دی. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلور دومرستیال ویان صادق عیسوی امنیتي او دفاعي ځواکونو لسی وګړو ته د مرجوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي له ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پولا وخت او د دې هیواد خاورې ته ننوتی دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل تاجک چارواکو د بشر پالنې اصول او ښه ګاونډیتوب ته په پام د و سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. په هرات کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پر ځان بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. په دې نندارتون کې په 260 غرفو کې د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. ایران خبری آژانس د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسی موافقو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیز موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په هدف ترسره کیږي. او په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قومندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تری تم دي او 50 تنه ژغورل شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لولس کلنو کم عمر لوبډله سبا دوشنبه له تاجکستاني لوبډلې سره مخ شي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان تیره شپه له ایران سره مخ شو چې 0 د شپږ په وړاندې لوبه یې وبایلله. خو نوموړي هیله وښوده چې افغان لوبډله سبا له تاجکستاني لوبډلې سره ښه وځلیږي. د افغانستان لوبډله د تیرې چهارشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړه څو د آسیا مرکزي سیالیو کې ګډون وکړي. د آسیا لس کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 1 د جولای تر 9 نیټې پورې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغزستان لوبډلې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه په پام کې لري چې په ټولو ولایتونو کې ډیجیټل سیستم فعال کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک از ډیرو ته وویل چې په دې سره به په یادو لوبغالو کې د هرې لوبې د ترسره کېدو فیس د بانک له لارې په اوتومات ډول د افغانستان کرکټ بورډ بودیجې ته واستول شي. نوموړي وویل چې د همدغې موضوع اړوند د کورنی کرکټ څانګې د یادو ولایتونو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات شریک کړي دي. د یادونې ده چې د یاد سیستم له لارې همکاری به د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه وکړای شي چې هم مهاله په ټولو ولایتونو کې د لوبو د شتون او نشتون د لوبیدونکو لوبډلو او ترڅنګ د لوبو د بڼې په اړه معلومات په آنلاین ډول وګوري. او د اروپا فوټبال اتلولۍ سیالیو د کوارټر فاینل لوبو پر مهال ډنمارک لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته او انګلستان لوبډلې اوکراین لوبډلې ته په ماتې ورکولو نیمه پای لوبې ته ورسېدې. ډنمارک لوبډلې له 1992 کال وروسته په لومړي ځل د اروپا فوټبال اتلولیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. یادې لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته دوه د یو ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه راز د تېرې شپې په دوهمه لوبه کې انګلستان لوبډلې 25 کال وروسته په لومړي وار د یادو سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله او اوکراین لوبډلې ته یې 0-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. انګلستان لوبډله به د اروپا فوټبال اتلولیو په نیمه پای لوبه کې د ډنمارک پر وړاندې مخامخ شي. دغه لوبه به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي.
د انصاف په لټه یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله مونږ پسې ورکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند له ولایته د عصمت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د هغه ولایت د جلګوجست په قمندانۍ کې د اجیر په توګه تقریبا 8 میاشتې کېږي چې کار کړی خو تنخواه یې نه ورکول کېږي. دی وایي کار یې هم نه دی پرېښی او د تنخواه په تمه دی. دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویان ښاغلي احمد شاه ساحل سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عصمت الله په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده.
زه مشکل لري صاحب مې چې زه د هلمند مرکز د مېجۍ وسو د جلګوجره د ډاکټر یو اجر یم چې زه د اجر په توګه وایم. ما ته یې وویل چې هغه د وایي هله زره په تلور څخه افغانستان باندې میاشتې پاس به کابل ته ولې نه ولاړ ما ورته سيد چې بار ته وګورئ امکان یې چې هغه بل ترانه کوي چې زه ورې بار نه کوي بار تا کار تر کې ما جواب دي او زه بیا سم نه چې او بیا چې او چې او بیا او ورګي دا او یې او تا نه کوي دي چې نه کې نه پښته کار کې شي راګي لکه په حیا لرم دغه موږ سم راغلم خو تر دې په څه کې چې راځي په دې ورنځ راګي نه وي تر یې نه چې ولاسته په نه دی او چې څه کې یو ورې ما چې هم نه دی دی دې چې وانه هو نو خبرې پر دې باندې غوښمه دي چې ټول هغه معلومات چې هغه
دا کار دی اوس چا سره بند دی چې مونږ هغې سره په تماس کې شو
زړه مې وروګو چې زه په خپل ځان کې سره
نو ته چې چای استخدام ته چې چای استخدام کړي نو هغه ته د بیا مراجعه نه ده کړې چې د زما کارونه څنګه شو د ماش مې ولې نه واده کیږي
خمادانی جلب جس کے دا جیرانو دے استخدام دا پار بس تو
روزگان دوالی لوایان خاغلی احمد شاہ ساحل سر شریک کڑے تھا پردیش سکے بان خاغلی ساحل نظر وغیرہ
تقریبا رسمی ساتھوں کی اور رسمی ساتھوں اور آخوا دور پایا پری ټول وخت د خلکو پر مخ باندې خلاص ده هغوی کولی شي چې په هره برخه کې دوی ستونزې ولري هره برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخ کېږي دوی کولی شي سهار راسي ولایت مقام ته غرمه راسي ولایت مقام ته ماپښین مازدیګر راسي ولایت مقام ته خپلې ستونزې تر موږه پورې راورسوي هغه ستونزې چې داسې یو څه مسایل ولري چې مثلا ځینې خدای دې قانوني ملاحظات لري خو عام خلک نه پوهېږي هغوی فکر کوي چې دا په ادارو کې تفصیل وغیرہ بندول کی جو پاگا اصلا یہ قانونی ملاحظ لري نو هغه څه موږ تیرو دوی کولی شي چې موږ ته عریضه وکړي او د عریضې په اساس موږ کولی شو چې اړوند ادارو ته هدایت وکړو سپارښتنه وکړو تر څو د دې خلکو هغه پیښه شوې ستونزه یا په اصطلاح کومه غوښتنه چې دوی لري قانوني غوښتنه هغه ورته پوره کړي او هغه ستونزه یې حل کړي
که دا سړی تاسې ته مراجعه وکړي نو څه مشوره به ورکوي څه مرسته به ورسره وکړي
بالکل دی چې یو دلته ولایت مقام پرې راسي عریضه چې وکړي دا موضوع به رسمي کړو دا موضوع چې رسمي کړله بیا د موږ د رسمي لارو وڅېړو د قمندانۍ سره به په حال کې شو د جلبوجز د مرکز سره به احوال ونیسو چې د دې سړي څه ستونزه ده څنګه ده په شپږ میاشتې تر اوسه پرې د کار کړي دي او دته شپږ میاشتې کېږي تر اوسه پرې معاش ښه دی رسېدلی دا رسمي موږ څېړو دی د سپتر ولایت مقام پرې راسي
درنو اوریدونکو هم اورېده چې د ارزګان له ولایته د اسمت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د هغه ولایت د جلبوجز په قمندانۍ کې اته میاشتې کېږي چې د اجیر په توګه کار کړی خو د تنخواه په تمه دی او د ارزګان د والي ویان ښاغلي احمد شاه ساحل وویل چې دغه کس دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزه یې حل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګران اوریدونکو سلام دا دی بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې وخت را رسیدلې دی او په دې هیله چې ټول روغ جوړ او سوکاله اوسي دا خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم قدرمنو دوستانو په دې وروستیو وختو کې ستاسو د سبسکرایب پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی خو موږ تل دا هڅه کوو تر څو په هر خبرونه کې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه خبرو کړو خو یو هیله مې ساس څخه دا ده چې کوشش وکړي پیغامونه هر څه لنډ راولېږي مثلا د ډیرو اوږدو سریزو او یا هم که ممکنه وي د ټلیفون د شمیرو د تکرار څخه ډډه وکړي که چیرې یو ځل د شمیرو په ویلو کې درڅخه تېروتنه وسي او تاسو بیا هم هغه تکرار کړئ هغه پروا نه کوي خو که چیرې مو شمیره سمه ویلې وي او تاسو بیا هم هغه تکراروئ نو دا کار ستاسو پیغام ډیر اوږدوي بهتره دا ده چې د ټلیفون شمیره یو ځل او قرار قرار یې ووایست تر څو د نورو اوریدونکو پیغامونو ته هم ځای پیدا شي نو خبرې به رالنډې کړو او رابه سو. لومړی به د پیدا شویو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز فرید احمد فریادی ما د کندهار ولایت څخه. ما یو ماشوم موندلې دی تقریبا شپږ کال عمر لري. خپل نوم یې سیاد ولی تور کلی اغوستې دی. سرچون پلانې په پښو دی. سپین هلک دی. دی وایي چې زه هغه وخت ونه خبرې کولی شي چې وایي زه په مور دی درس ول زه پاته سولم. نو هر څوک غواړي چې خپل ماشوم لاسته راوړي زما سره دې لږه شمېره تماس ونیسي. 0 4 8 8 2 6 6 د ټلیفون شمېره زه دې اعلانوم. 0 5 4 2 8 8 2 8 6 6 6 ازادي راډیو سلام شوخت نو لري.
بولیا السلام علیکم. دا زاجر د ټول کارکونکو ورته مت سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. زه چم صدا شهر افات په هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیښم. دلته موږ په هلمند ولایت کې د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی. تقریبا د لږ څه اولس کلو پر شاوخوا عمر لري. د وایي چې د پلان نوم محمد ولی دی. خاطر زه د پاتله معلومات غواړم په دانش شمیرو د اړیکو ونیسم. افغان د سیمې شمیره ده. 0 1 0 2 1 3 0 2 3 یو ځل بیا راشي مېره 0 1 0 2 1 3 0 2 3 او سلام شمېره ده 0 1 0 9 0 4 0 8 0 0 0 و سلام احترام.
السلام علیکم. انجینر حکمت الله همراز مغه هم نشکلی پروان ولایت څخه. یو نفر ده چې هغه د نینګرهار له ولایت نه ده او تقریبا د 18 کاله به کېږي چې دی له کورو نه حرکت شوی ده. او دی وایي چې زه کله وایي چې یو ولایت یم او کله بل، خو اصلا د نینګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسېدونکی ده. دا یو وخت یو څه یو دوه کاله بل ځای کې اوس ایران کې ولوس هغه دی. دلته په افغانستان کې دا که د هر چای ورور یې پلار یې نو د مهربانۍ له مخې پلان د شمارو اړیکه ونیسي موږ به انشاءالله په لاس ورکړو. دا نفر زما د ټلیفون شماره ده 0 5 9 9 4 9 9. بله شماره ده 0 8 1 1 9 1. شماره یو ځل بیا تکرام 0 5 9 9 4 9 9. بله شماره ده 0 8 1 9 1. دا وایي چې زه د نینګرهار له ولایت نه یم. دلته په هغه کې د کار کوي، په هوټل کې کار کوي. دلته شاګرد ده تقریبا نمر بیم داسې د شپږویشتو د اوو ویشتو دی لا تر 28 کالو پورې ده. کې دا خپل نوم جمال راښیي چې وایي زه جمال نمیږم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اختر محمد خاجن من چړې کنه دغه لږه د فراه ولایت د بلستان ولسوالۍ د مادابه په سیمه کې ولې خو تاسو کې بیلمن ولایت او شیر ولسوالۍ اوسېدل کې دا په دې سیمه کې موږ یو کاسته منځلې ده. تقریبا لږ کله لږه د ګلستان په سیمه کې او سره د واشیر کله د بقاشو په سیمه کې یو کاسته د داوود په نامه باندې تقریبا د ډیر وخت کې څنګه دغه سیمه کې اوسېږي. عموما د مالو سره د خلکو د مالو سره بس مزدوري کوي. د خپل ځان لري چې کی وایي زه د هرات ولایت شندل ولسوالۍ یا د ښار د کلی یم. یو کله هر مؤمن مسلمان ورو دي داوود په باندې کې غواړي چې معلومات ترلاسه کړي نو زما د ټلیفون پر سره شمېره باندې جاری کوي. ما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمېره یې ځل ځان درته کړم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9.
ګران اوریدونکو، اوس به هم د هغو دوستانو سبسیوی ژغونه واورو چې د خپلو رکوسو دوستانو او عزیزانو پلټنه کوي.
السلام علیکم. ما د کندهار نه اړیکه نیولې ده. صفت الله جان سره میرم. زما دا کا ویډیو رسته ویډیو سره لا غواړم چې تقریبا د دوه کار کې تیوري کړې نه چې ژوند دی او نه تمره باندې ما ته چې چا ته باندې ما چې د شپم دغه شهر د مسره کې چې تر وې 0 2 1 7 8 2 2 سلامونه ګل محمد خوشاله د هلمند ولایت نه زموږ یو دوست دی د خالق په نامه دی د جنم زوی دی د اختر په ومه ورځ نه لري که څه وي دی کار څوک د ده په اړه باندې معلومات لري یا د خپل زموږ غږ له ازادي راډیو د لارې څخه اوري پر دې شمېرو دې زموږ سره تماس ونی چې د ټلیفون شمېره ده 0 2 فلاش شمېره ده 0 4 9 2 4 9 ځل بیا دې څنګه شمېره ده 2 4 6 2 4 2 1 دا زه دې راځي څخه ډېر مننه شوه خدای کومن.
السلام علیکم خدای آزادی رادیو ټول کاسي کوته سلام وایم باب سلام زه ما مزاحد رضی الله عنه په دې کې مو زما یو څو سفر له کیدل څارې کیږي د دې په نام باندې دا درس ده چې ایران څنګه درس کوي یا د خپل باندې اوري یا ارتات معلومات په دغه نمبر د ما څنګه وږي او څه پر وته څنګه نه یې ښه کوونه څه وایي مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو همکارانو او ګران اوریدونکو زم سعید د خوست ولایت څخه تاسو سره پاړی کوم. موږ یو ورور دی سعید په نامه چې ویش کاله عمر لري دوه کاله کېږي چې د خپل کور د درکه شوی ده که هر چاته یې زه په اړه معلومات وي د ژوندي ورځې له مخې چې زموږ سره په دغه شمېرې کوم 0 2 2 8 3 4 4 2 3
السلام علیکم زه جمال ناصر د کابل نه د پکتیا ولایت سرنګ ولسوالۍ د کابل نه زنګ وایم جماع یو فضل الرحمن شزاو اتنی چې لوکور نه ګذره کده که هر چاته معلوماتي په دې شماره د زنګ وي 0 9 9 1 5 مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د کاری صحت حیات الله حیات هم د هلمند ولایت د دلی ولسوالۍ سره ستاسو سره پایې کوم ازادي دی په جهان مننه زموږ زخ پوروي د نور اړوندو کو پرې رسي زموږ امازي عبد الله جان په نامه چې دی د کوچنی اخته په دوه هم ورځ کتاب یا څلور کال کې دی هیڅ نه راکې نه څه کار ور فلمات لري ماته په دوه شنو باندې څنګه وي په کوم څه سره د دې سره ورول چې د سره یو اتیا دوه پر سره بیا خوشمره کوم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو حالک چې دی د 15 کال عمر لري سره کالی په تاندې په چپا ښه ګډ گئی مسالې ښه د عبدالحمید اکا زوی دی د عبدالکریم وراره دی د سردار خوریی دی زه خپل جمعګلی همات یم د هلمند ولایت د ګریست ولسوالۍ د سین مسجد د سین زده اختر درېم ورځ نه درک شوی دی کار مسلمان ورور درک په لري یا معلومات په لري هیڅ ژوندي او د مرګ معلومات یې نشته کور غړي ټول د خواشینې د کار څوک معلومات یې هم لیدلې زموږ سره د مهرباني له مخې د ټلیفون پر دغه شمېرې اړیکه ونیسئ 0 3 9 8 9 6 8 0 یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0 1 1 9 9 8 ښه وخت د خدای کومن.
په نامه د حکمت الله د نظر محمد زوی چې عمر یې د نیم کال دی تور کال یې په ځان دی او سمې خبرې هم نشي کولای او لاسونه په نکروزو سره دي په 15 د جوزا 14 کال د ډمبیل کلی د چراشاب ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی که چاته معلومات وي په دې شمارو دې موږ سره تماس ونیسي 0 5 2 4 6 1 3 0 5 3 4 2 9 8 یو ځلې بیا هم تکراروم 0 5 2 4 6 1 3 بل شماره 0 5 3 4 0 2 9 8 و سلام په احترام.
الو السلام علیکم و رحمت الله زه مولوی متی الله د دامان سره خبر در سره کوم نو تقریبا نو یو الکته د سلیم محمد سلامه تقریبا د میشتي کی میزان د سوالي د کتابان منطقه کې کور څخه نه درک شوی ده او کچېری د زمز اواز د پخرا وي یا د هغه څوک چې د سر شناخ لري د سر حال لري هغه اوري مرتد په دغه شمیرو باندې زنګ ووهي صفر اویا دیرش دو نوي پنځهویشت نه یو وار بیا شمیره وایي صفر اویا دیرش دو نوي پنځهویشت او په پای کې نه تاسې د دې پروګرام سوکالي وو ښه پرمختګ غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر یم پلار نن می لا فیض لا دی روزګان ورایت خاص روزګان ولسوالی د چاراسته د کلی ته زموږ یو غاټه دی د رازوی د عبد الاحمد منی پلار نن می عبد القادر یم دی یا معلومات لري نشانی رنگ کاری خمر دسمال بوٹنے اڑا معلومات لري یا بلګری اواز اوري یا خپل بزنس دا اواز اوري مهرباني دا وکړي پر آیا شپزاویا ویس شپشتوا دو پنزور پر آیا شپزاویا ویس دو پنزور او بل اسمی رگا پر شل تلیس بسوز نو آیا دو یو تل جا پر شل تلیس بسوز نو آیا دو سم اتبار.
السلام علیکم. زیر احمد گل لوگار ولایت سیزن که اما جمع زین درک ده ده سلور میاستی که گی احمد الله نم ده مشهور که ده دک بانده ده شمیر سر گی ده که هر چه تا هر مومن مسلمان تا معلومات وی که ده شماره ده ما تا زنگ وی سی پر و شپاد پینزه اتا و دری شپاد دری شماره زل بیاوه اما سی پر و شپاد پینزه اتا و دری شپاد دری و سلام.
السلام علیکم. من محمد بن عبدالله نمری در تماس شدم. برادر عزیز در سه برج سه 1400 یک بچه 89 ساله گم شده. تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداریم. اسمی نعمت الله بچه 9 ساله، اسمی نعمت الله بچه ملا جمعه در ولایت نمرود مفقود گردیده و تقریبا 22 روز میشه که نارک هیچ درک و اطلاعی نداریم. اسمی نعمت الله بچه محمد جمعه شماره تماس من 070 46 41 99 8 0 7 93 18 15 32 تکرار میکنم 070 46 41 99 8 0 7 93 18 15 32 خداوند شما سرفراز کامیاب بشه.
السلام علیکم. در آزادی رادیو سے مننم سکه موږ د آزادی د رادیو سره ډیر خوشاله یو. د آزادی د رادیو د مقرانو سره ډیر خوشاله یو سکه د آزادی رادیو چې د مسلمانانو زغ بر نور پرې رسی. سلام. زما یو کښنی زی د درو کال په عمر باندې ورکتی او تقریبا اته کال د ورکی دو کیږي که هر مؤمن مسلمان ته زما د زی په حق له باندې معلومات کی او یا د چا سره ورسره یې او یا چا پیدا کړی یې او یو ځای اوسېږي پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 اویا 2 شپېته 3 اتیا 2 سوه 15. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 2 شپېته 3 اتیا 2 سوه 15. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزادی رضو تو پیغام پریزم یہ اورک لارم باپا چراغان نہ جاوید خبر کام یہ اورک لارم فضل غنی کنم ہم دی لاس دو لس کال کی کور سب در کشوے دے یاران دوستان تو چیت معلومات یا بندی وی یا وسارا وی فلان دے شوارا ان سے تلی کو نی اڑی کو کی سی پر و دیا سی پر شپ دیا دریز لینہ ہا دیا یو نہ ہا و شماره غواړم چې بیا تکرار کړم 0 اویا 2 شپږ 3 9 1 9 0. ازادي راډیو نه یو نارې مننه روشن صاحب پیغامونه منشر کړه 15 تقریبا پیغام هم دی چې پریزم یا ازادي راډیو ورکو عزیزانو پروګرام ته یو په ځلانی په نوم ورک لارم او داس پیغامونه ما روشن سه ورکی کی نه نشر کی غلط پن لط پن غختنه کام چې پیغام هم نشر شي او نشر شي بس پتان او مخم خا.
محترم اوریدونکو د همدی ورسی پیغام په خبرېدل سره درن ورځ دغه خبرونه په همدی ځای پات رسیږي. تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته شجوان او شه چاره غوړم په مخه مشه.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.